وروسته جګړو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځایه کړي دي.
زراعت مال ته پاتې ده او خټکي وختونه دي د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ.
شپږم صنف کې ما باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
د کندوز والی وایي د اتلسو بهرنیانو مړي موندل شوي دي. د فراه والی بیا وایي چې په بالابلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوې ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. نور تاسې وو دولس کسه زخمیانو تر څوارلس کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لورې د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو ادعا ردوي.
د افغانستان د اقاماتو ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په ډاټ اف باندې سمبال دي هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نن د دې خبرونه په پای کې، یعنی د اتمو بجو لاندو خبرونه وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند ګلټېپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمن جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورونې بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوال او رستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورونې له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورونیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کره ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توضیح کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي. موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مال ته پاتې ده او خټکي وختونه دي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسې نور موږ به نور هم وږي تږي درد په دروي.
له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو. زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاصې موږ بېرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شیبه مو راپور تر لاسه کل چه د کندهار د ملي امنیت د چټک برګون پر قمندانې برید شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاته کیږو. د دغه ولایت والي وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والي او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیبروي.
د کندوز والی محمد عمر صافی ویلی چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 18 جسدونه موندل شوي دي. صافی پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شاید د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور دی چې شاید دا د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري طالبانو ته چې ډېر د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري مالي او تخنیکي مرستې کوي. ښاغلی صافی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال په رښتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي که نه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې په روان جنګ کې ښه تجهیز سوي وسلوال لیدل سوي چې مخونه یې پټ کړي وو. جنرال نصرتی ویلي موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت له پامه نه شو اچولی خو موږ اورېدلي چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې له تیرو تقریبا درو اونیو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جنګ روان دی. کندوز ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرهاو وګړي استول سوي دي. اسوسییټډ پرس وایي مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي خو افغان ځواکونو ویلي چې وسلوال یې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کېږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قطې برید روان دی. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون له لارې له کندهار راسره دی. رښتینی صاحب، د حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
چروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار اوه بجې د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کتې وسلوالو حمله کړې. د کندهار یو دولتي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتېری یوازې زخمي شوی. خپل د کندهار دولتي ویاندویان چې د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤول او د امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر مسؤول دي، دوی وایي چې دوی په رسمي ډول رسمي ته معلومات نه شي ورکولی ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسلوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملیې مسؤلیت نه دي منلی.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې برید شوی دی. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تېره شپه د بادغیس ولایت د جیوند ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالي طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 12 ساعتونو تیره شپه ختمه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، که څه هم جګړه پراخه وه خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د تیرو جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لویه لاره هم بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ را تګ کولای شي.
تلفات لیدلی دی، څلور قومندانان مړه دي او یو زخمی ده. نور تاسی و دولس کسه زخمیانو تر څوارلس کسه زخمیانو دوی شدید وړی دی.
د بلې خوا بیا دولت په سوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرژوب لاړه ورېده. قاری یوسف احمد ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي. ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري وژلي او څو رنجر موټر یې هم تخریب کړی دی، کوم ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې د تېر ورځې جګړه په برابرک ولسوالۍ کې د فراه رود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمو کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دغه جګړې تلفات زیات وي، خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دي په ډاګه شوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل حاجی مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی مرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زی لالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلم یار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوخې ته هم خبره ده.
سفردوخې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمی عامې یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و. بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري. هیچ چا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وسیړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه سیړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. د دې شنبې په ورځ بیا هم پر خپل ادعا ولاړ او ویل قمندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظ باندې چې دا مرده دې کړي یوه هفته وخت درکوم، پلانکۍ ورکوم. هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمید زی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمید زی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قمندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي و چې دا مسأله به هغه مهال وسیړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تیره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتی وایي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسیدلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسي جرګې غړی اسدالله سعادتی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی او د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست په اړه وه لا حل سوی نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوی نه دی، د نوي رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوی او موافقه هم نه ده سوی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړی داود کلقانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشینی سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر له هم اختلافات شته.
ولسمشر څه باندې یوه میاشتې مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوه چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسه راوپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه یې غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تېرېدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کېدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خو د اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې راستولی دي، تاسو وسلولو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده هیله لرو چې پیغامونه راواستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کو د نامنیو مسئولیت د چا په غاړه دی که غواړی چې خپل نظر څرګند کړي څو شېبې وروسته ټلیفون هم کولی شي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي، له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپلو سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، له اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلي، له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ثناءالله له ناوي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګنی د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جکپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جکپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجس اپې راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کېږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت وایان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایه رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په .af باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغې لار نه افغانستان ته راځي لاسرسی نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسؤلیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کېږي. افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې دنیا لیکو برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکا اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې داسې اندېښنې هم پورته شوي چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقال شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
غوري کیبل چې دا د پاکستان د لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا د فلو چې ده یا د بهیده چې ده هغه د پاکستان د لارې کیږي او دې کې شک نشته چې معلومات.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
اتنیمې بجې شوې، اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراو هرات لوی لار بیا پرانستل شو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نشته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له روغتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندز، بدخشان، فراز، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول نامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسلح، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونن داشته باشند برای برقراری امنیت؟ همی هست موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفون برا وکی او ده موضوع پر ارتباط بخبری وکی، هیله لرو چه لموضوع با خارج خبری ونکی، ده تلفون شمیری دی 0-9-9-2-3-5-3-5-3 و یا هم 0-9-8-2-5-5-5 که ده افغان بی سیم سیم کارت لره نو پا 8-3-8-3 میری اسمس یا لند پیغام را واستوی. هیله لرو چه پیغام با مو لند وی او انگلیسی توری با پکی ونکاروی او مخی ترده چه پیغام را واستوی یو زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که سروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتان لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگندمه و ما نمیتونیم از او کدام مفهوم بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتان را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، دو تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم نیشت.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه ورته کوم.
سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب، سلامت اوسئ.
قربانی کوم چې کومه ورځ مو په خیر او که شپه مو په خیر. زه موضوع په اړه بعدو هم چې نامنی دي شوي دي او اوس په خبرو کې مو وایي چې د جیون ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جسونه کوي. نو فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراري راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو بعد زمونږ محترم دولت یعنی جلالت معاب ډاکټر صاحب محمد اشرف خان غني احمدزی بعد دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او دوم برخه چې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. کومه ده چې تاسو وویل رښتینی صاحب هم تاسو سره په تلیفون کې و، د کندهار څخه یې خبرې کولې. په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي، دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنیو سره مخامخ شو. خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پوه شي او دغه یوه ارامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله صاحب، مننه خوشخوی صاحب چې څرګندونې مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهرباني کنین.
جلوی سید جمعه زلان ده هرات ده مسلخ می اړیکه.
مهرباني کوي صاحب.
جلوی سید روز جان دا اوس می انم نیچ سید دا جمهور نیولې تر عبدالله تر دانور مشانو پورې دا دوی په سی عمل لري. وخت چې ولسوالۍ ته دوی لا سیاشل عسکر ورکړي تر کې راوړي په شارو کې ځای پر ځای کړي. تر کا په شار کې ورځ ولسوالۍ ته پوزونه وایسته لکه د جوان د چې په سکوت کړه د باد کې ټول ولسوالۍ په حال کې د سکوت یوازې جوان نه حساب چې ته څه خبرې غاټي ویل. دا نور چې وخت چې سکوت سي او دای سکوت چې دی یوازې په تعمیرو کې نه شي وښینه نه د تا دې شواخ سنګوري چې وځه په کوم دبر کې دای ناس خبر وځ زنګونه وي د جوان لارم دای لار د بیا وا هیڅ سم ځکه د طرفه تر اډیر نس کال کې البته قوت نه دی وخت ووځي اوس خو بیخ نه شي وتلای پوری پکې راوړي د رات ولار کې یو هغه د بادکس په ولایت کې ځای پر ځای ځواکونه تر مخ نه وراتي وخت وخت هغه سکوت سي پاس سکوت دي ټول دی وای کار وشي پر اړوړي دی وای امنیت سپال چې دی او د وړي دی وای کمی سنني دي تنظیم شي چې تنظیم شي ولې د خلکو مربوط نه وي د ورځې څو څو نه پر مړ کیږي هغه خو راته خبرنګاران ته رسي لري چې هغه چې هغه خو پریږده دا دې ولې نشي کولای چې دا خلکو ځینې پوښتنې چې په کوم ځای کې مشکلات دي هغه نه کېده کمیشنو باندې راوړي دا کېدای شي خلک د ورځې څو څو مړي
مننه سلامت اوسې په هرات کې د ازادي رادیو خبريال هم د بادغیست مقامات له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډیر لږ و ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي
بله و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان اتا در این مورد دیروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که نامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحو ایره مربوط میدانند به اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما از طریق تلفن که مصرفشان نشه. بفرمایید صدای رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی شما.
سلام، چه نوعی خبر؟
مهربانی کوی. بله، لطفا وقت مزایه کوی خبری وکی خیر. لدوی بچیر شد سو پیغام بگولیم.
بله، گل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای همسایه، باعث ناامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی برکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فورا کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر ناامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغو جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغي نشته. بل اوریدون که حنیف لیل مند لیکلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په ورشو اوریدون کو ته چې د تلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام. بله سلام سلام افتن این سایت از وقت ویدون کتم عبدالمنان دقیقیم در کابل قرباغ نه
مهربانی کوي
تشکر خیلی سی ما پر نظر بانی دقا جنگ که در مثال دقا وقتی که قبل زیاد سوای را دل تا مثال در امریکان تو که لازد بخاطر دیت یا تو مصرفاتی پشار در تورستان و کتا دولتی دیت وطل تا زبزنین مثال دیتی بخاطر دیت گورا پدی مگا تصویلو که چرا مثال اوائی زواد دولت تاوری خوبیر زر خدمی یا مغا نور کی هم دقا نیو کارم دیده بلا مثال مهم دقا دست مثال په بعض ولایتو کښې پخواني مجاهدین لکه استاد عطا او دغسې کسان والیان دي دغه تورستان لېغونه مذب لري دغه پخواني مجاهدین هم له بینه بولي باید دغه پخواني مجاهدین ته لکه توران اسماعیل استاد بعضې داسې د مغه اقلن وزارتونه ته نه ورکوي دغه ولایتو کښې دوی مسؤولین شي نو ډېر مؤثره به یو لکه ډاکټر عبدالله او دا بل دواړه چې دي دوی دواړه یو بل ځان امریکا ته مخکي ښه پوهېږي چې کار د امریکا ده
رقیب صاحب سلامت اوسئ مننه ستاسو پیغام واورېدل شو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب مهرباني کړئ رادیو آزادي است
تلیفون یې قطع شو خیر بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
خاید متاسف رایی؟
بله سب مهربانی که ویلا کم زینه متاسفانه ستاسو پا تلیفون که مشکلو قطع شو بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
لعنتی هم این من نگه تا مرسیم نسوالی سیناری کنید
مرابانی که وی یعنی فیسیب
دقیقا در امنیت پا برابر موضوع مدرد اون دیر شایده موضوع شکل در نمی که در خان دیر چرواز کنید آسده و رو جان اوست پای خواه که چیزی عملیات که سر جو روزی شروع چی پاول شروع که پاولا در کالو پردگاه نده تاقلا پردگاه لادوی غلا کرده لادوی و دار اصر ورده چو کرده شمسیانی داده و در برمو شمسیانی رو جانه در چی بزر اوزی در دنزاق پول نجرانه چی ووا چی سر پاولا چی دونه دیری بیسی چی شلو دیر شد دقه در برمو شمسیانی بیسی خاله گلت پانه پا دقه وجه دادش بدحاله چی مخالفین سر امکاری که ورونه فردانه کنکنی در تا کنما در دروار بوده در خود خبریان تاییسا سپشتره تا وکا و در نهریسرا جانه چیسا در عملیات جمعه که شروع سن و تا خلق در ویلات و دوره جسو سور اطلال در ویلات مکم تا در نمی چیدی دلی و سببون چیدی وره در چهواک و دلاتلی و مندانه چیدی چورش پاک پای خواهش می پریوزاگی پتان شروع موت مکسکل و ناج مکسکل باشی یه ځواني به هغه ځوان بیا وایي ټکلیه دغه طالب دی یا بل څوک دی بندې یې که هغه سزا چې قانون ورته ټاکلې هغه سزا ورکړه ته په پیسو چې سفر لکه لس لاکه مو ضرور په کلي کښې دغه خلک په قرآن شته په لس لاکه مو لا م بل چا را وړی بل چا په پټ کړی وو لاغلی سړی وبو په لس لکه روپۍ چې غوښتلې بیا پېنځه لکه ورکړلې پېنځه لکه یې ور وغوښتلې
ډېره مننه سلامت اوسئ کور دې ودان کافي ده نو همدومره چې نور اوریدونکو ته هم نوبت ورسیږي
شنونده های زیاده در خط تلفون هستن یک موضوع را میخواهیم از شما که از زمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که به تمام شنونده ها نوبت برسه بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلامونه ورور تا تا محترم ځوان صاحب ته د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم سیدارف ځازی هم د پکتیا ولایت
مهرباني کوئ ځازی
صاحب سروان صاحب دا ډېر مسترګه غوندې مونږ ته تاسو ته پته ده چې دې نامنې کې څوک لاس لري دا زمونږ را دوه ښاغلي دي چې محترم اشرف غني صاحب او محترم عبدالله صاحب چې تبعي دې عام پرې وکړه او تبعي دې پولیسو او د اردو پرې وکړه زمان دی امنیتی زوکونو نا داخیل دا چی دوی خپل میند که سرانو جوڑیگی نو دی خودی دی رسول خاطر وکی چی نور دا عمل کنیشی ساتل پریگی دی طالبانو تا چی اینی دا بگونا خلق خو ما در بدر کوای کنه دا بوتو خو ما پیوزنی کنه پولیس خو ما پیوزنی دی خلق خو ما تبایو پیو کرا و تا خو چوکی سرانو جوڑیگی دی دا خپل میند که دا اختیفات ختم کنی
سیش
او یا پریگ دی دا ملک دی طالبانو چی
سیش مننه مننه کور بودن
تشکر سلامت باشین حنیف ازلمن در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشد امنیت چزی بهتر نخواد بود البته یک موضوع را هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشند در خصوص تامین و برقراری امنیت میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود
بله کمال الدین صفان لکندهار ل ارغستان ولسوالی خلی کلی د مخکنی خبره شی نه بی سپتا سی دی اوریدونکو وکړه دی ویل چې دفاع وزیر نشته د بلی یوالي حکومت کې اختلافات سته او بل خو په ولسوالی کې د پولیسو شمیر کم دی په پنځوسو پولیسو به څرنګه یوه ولسوالۍ څوک وساتي عبدالمکین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر امنیت تر هغو نشي راتلی چې تر څو چې سوله ونشي او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فراه ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وایي زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده له حکومته غواړو چې امنیتي ځواکونه راواستوي او سوله و امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي
بریم به شنونده ها از طریق تلیفون بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلام علیکم محمد شرم از ولایت پروان سرکی باگرام نن تاسو سره اړیکه نیولی
مهربانی
مهربانی
زما اولن نه پروان ته د امنیت په باره کې خو چې نه چارواکي ملامت دي او نه وسلوال ملامت دي ټول کار چې ده د امریکا ده ګډوډي ټول امریکا اچول زمونږ په وطن کښې او هغه نه غواړي چې زمونږ او ستاسې وطن کښې ارامي راشي
ستاسو پیغام واورېدل شو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
مطلعانی نسالی هم دیگه رجمی ولی بزن خانم لسانی
مهربانی کوی صاحب
زما په نظر خو دا ناامني چې ده دا خو ټوله بالکل د حکومت له اختلاف له امله ده. دوی دواړه په خپل لاس چوکۍ نه تر جوړي ولا چې بل شی همدغه اختلافات دي نو خلک د تورو رولو دوی په دې اړهنامه کې چې وزیر دفاع هم نه وي او نور هم
نه وي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بفرمایید صاحب. سلام، مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما وصل است با استودیوی ما.
فکر میکنم قطع شد. خیر کولی شي دوباره ټلیفون وکي. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است،
خبری وکي. صاحب
بفرمایئ. صاحب یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایئ. مهربانی. مهربانی کنین شنونده عزیز،
تلفنم قطع
شد، تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیمتان به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام
علیکم.
سلام
سلام سلام سلامونه او نیکی چې می قبول کړی خدای دې چې جوړ ورو بیا د دې سمو زمو ته کړی دا واکېنم کوم استاد دې فکر وکړو دا زه سمولا سنسورم د زابل څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې دا امنیت موږ دا امنیت ورځ خرابلې خرابې دي. موږ د دې شهیدانې چې ورځ خرابله خرابې دي د دې یو غټ سبب دا هم دی چې مظلوم غږ نه اورېدل کېږي. کومه سړی مظلوم سړی هغه که چېرې په دولت کې نفر ونه لري که هر څه زیره مړ کېږي که هر څه ورسره کېږي په دولت کې چا غږ نه دی اورېدلی. تاسې راشئ په دې زابل کې وګورئ دا چې مقصد هغه نفر چې په دولت کې یا قوم لري یا په پارلمان کې خلک لري د دولتي انځکې د شخصي خلکو د قوالو انځکې لاندې کړی دي. تاسې راشئ په دې زابل کې مارکیټونه نه شروع دي، مارکیټونه پر جوړېږي. عام د ستونه دي مقصد خلکو د برمې پر ولې دي د چا د کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه په شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې. دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي؟ ولې نه راځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري؟ نو دا مظلوم بېرته مجبوره دی چې د نور د مخبینو سره ځاشي. ولې په دولت کې دغه لس کاله کېږي چې دوی دا کوششونه وکل خو ځاګه تر ځایه پورې نه رسېږي. ولې خو دوی په دولت کې نفر نه لري، غریب دي، مسکینان دي، یو پیسې نه لري، دغه نه لري تر ځایه پورې غږ ورسېږي. نو دا د ولس نه ورځ بېرته مجبوره دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هر خریزه دا چې د هغو پر ضد باندې راوپارول شي. تاسې راشئ د زابل ولایت کې اولا دا د میزان ولسوالۍ په نامه د میزان د نمایندګۍ په نامه باندې دلته یو ځای دي مارکیټونه اوس پر شروع دي. چا یې غږ اورېدلی دی؟ دغه ځمکې د چا ولې د ولس د 500 روپو دغه دې پکې خرڅول؟ هغه دوکانونه یې ورونه اول کوکې ورونه اول نن مارکیټونه د زورواکو له خوا څخه پر جوړ دي. نو دا ولس بېرته مجبور دی ولې غږ یې په دولت کې نه اورېدل کېږي؟ په پارلمان کې خلک لري.
دا د غږ مو له دې طریقه چارواکو اوریدلی وي که چېرته دا ستاسو خبره حقیقت لري ګوندې توجه ورته وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
آزادی رادیو کارتون کا اوریدونکو سلامونه وایم. اول باید داسې وایم چې د هلمند ولایت د سنګینو ولسوالۍ څخه ما غږولی دی. خاصي کې حکومت داسې کړي چې حکومت هم تر اوسه باندې پر اسلام نګر طالبان پر اسلام باندې حمله وکړي. آراس یې یا جنګ یې او ټکان یې دوی تر اوسه باندې پر اسلام نګر دوی وطن بچیر کو ته اسلام بده وي. یو خو یې د ګډر د لکې سر وره کې ول بارا غاصله بارا چغال پر تیس ول ولې ولې خلا دور نکړي د ګډر د سر دی لکې سر دی وره کې سړي ته ول غلې او چې د ګډر راځي او باقي ول دی بارا ټول چې پځې ځا خانه د بده ځاره وره کې نو چې کوینټ وره وره کې نو دې تر اوسه باندې چا وکړه حکومت طالبان ورسره علي ونی چې دې بارا یو روپیا کومه کو ترلاسه یې یا څنګه چې ځکه نه راوړم یا دې ورسره دې وایم چې باندې دې خپل څه کوي. نو د دې نو هغه څه چې له وسه
بل څه ولا ته خلاص یې. مننه سلامات اوسئ. کورم ودان سید. مننه، خوشاله اوسئ.
تشکر. سلام.
یو څه پیغامونه بم ولولو خو لدی اوریدونکو ورسته. مهرباني
بفرمایئ صاحب.
مهرباني کوئ صاحب،
بفرمایید صحبت کنین. مهربانی مهربانی
نه دوی خیر تاسو دوباره تلفن وکئ اوس په تو پیغامونه ولولو.
سید نقیب الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی نامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است، به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت. برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیست، در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد را کردند.
سمی عمر لنورستان لیکلی و تر حقی چه جنایتکاران و پا جگرو که شکل کسان لدند و گوشه نشی سوله نشرات لی. محمد احمدزی لکندهار لیکلی وید نامنویو لوی عامل پا دولت که مفسد اشخاصتی. جمال هلمند سخلی کلی وی ده هلمند نامنوی اصلی لامل ده حکومت اختلافات دی. او عبدالکریم لکندهار سخلی کلی که شاغل غنی و عبدالله پخپل منسکی مخالفتون حل نکری امنیت نشرات لی. او محمد یوسف یوسفی هم لکندهار لیکلی وای د کندهار د لوړپړو چارواکو څخه می داهله ده چې د کندهار ولایت امنیت سم کړي او د ټول د بیکاری لامل ده چې په کندهار کې امنیت خراب ده. اوس به اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون لاري
بفرمایئ سپ مهرباني کنین رادیو آزادی است.
مهرباني کوئ سپ
شنوندې عزیز صحبت کنین لطفا.
پات کلیستا
او بیل ابلیسونی دی خو اصلا ما په اندل دی دا خایڅو شوالستان راغلی شوالان په دې څو فرصت درته پیښه چې او بل اخرم قطه شو بل وردون کې لرو ځان معرفي کوي
با فرمان سیب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام مهربانی. مهربانی کوئی سیب
عبدالخالق خانستی نیستم شهر قاضیم بطمان چنه
بفرماین سیب.
برادر محترم تاگ قانون جریات به وطن جاری نشود جنگ همیشه نباشه به وطن و یک جنگ همین است که قانون جریات به جاری نیست.
صحیح بله. تشکر نظر شما بود. سلامت باشین. بریم بشنونده بعدی ما بفرماین سیب رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم. عبدالوکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
من به امنیا از بی عدالتی ها از بی قانونی ها بی خودسروی ها این به امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلامت. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی متاسفانه چه دیر خال مخال ده هرچیر تا چی تاسوی است. بل اولیدون که تا بنابرای ترکو مهربانی آزادی رادیو.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
در فراد اوان آید مانا برد دون سواری در گهن بکی عبدالکریم سروان سلطات سلامون آویم.
سلامت. مهربانی کوی سیب لطفم ده
سروان سب بیانی که ده در دیلت ده دولت خواهوش دهیده ملت تونه پازدار ده ده فرسی ده اداره ده رشوت خور خلق دیزای ازارهی منابله کولو سرهی که تکیون در دول در مصرز جنگ ده خود دیر سمی تیلان هم نمده که فرموز دومری اوانون در دیسیان رکم رکم سلای تا دیلت بنوری ولی رو را خورا سکوات نده تجبان دی خوب پر اجازه صدا گیر که وجنی هست چه پر میرت ولی زمری دلده از دوره سدی کچنیان ملینان طول شیدانی ری رخنان کیری تو کل بده دی ملت خلق از درست بیه دولت تشکی کل بده سر با باشلا پیدا نکی تا طول ملت سر پورت کری کل افغانستان بامی کام نوی جیبه اسیل کرد پر بانو بیر پولو سواری
صحیح اوسئ. مننه عابد هم له بالا بلوک ولسوالۍ څخه پیغام رسولی دی، وایي زما په نظر د نامنیو مسؤول به د حکومت مشران وي. مولوي انقلابي له نورستان له پارون څخه لیکلي، وایي پاکستان د سولې ته لیوال نه دی، باید د ملګرو ملتو له لوري پرې فشار راوستل شي. دی د جنګ علت همدا بولي. د بادغیس د جیون ولسوالۍ څخه مې واورېدونکي لیکلي دي چې تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نوي کړي.
بله، اسدالله در پیام خود نوشته کرده در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشتیم. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتند که مسئول جنگ ها طالبا هستند.
بله، د تلفن لاری اوریدون که لرو میروانی که ویسه
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سروان سب تا چیتا و دی آزادی رادیو طول کسان بتا سلامون آوائیم.
و علیکم السلام، میروانی که وی
بس نو باید افغانستان ملی و دوسر طول خلق مرسته و که طول حمایت و که طالبان سلسی خیلی دیگه نسل خلق و تفشاله چی و لاغ را چی دیگه خیلق را چی خویوازی نه جفا چی در افغانستان سر وکل کردی وکل پدی خطر بانده چی هری داریه تو بیپر لس لس لکه کروزین گرس و و لکه بی کروزین گرس و بانده تانگون و سلاو یخی چی بی باید افغانستان وجد در چنه و مو پاکستان تا مریض بی وده و پشکانه که رتو بای کله چې په افغانستان کې شپخانو کې کروزینګان ماتلي وسایل مو شپخانو ته واخلې نو بیا پاکستان ته مدیرا وګي نو دا خیانت ول کړی وکړو.
صحیح، بعد مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، له کوم ځای؟
السلام علیکم.
مهرباني صاحب.
خیر، تاسی آواز ناوری مننه. تاسی کولی شئ خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکړئ. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلي، وایي د جګړې مسؤلیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمه رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چې د جګړو ټول مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پوهیږي چې که کومه سیمه و هم نیسي ساتلی نشي، هسې خلق وشنی او خلق زوروی.
تا وقت ناش خبرها یک شنونده رو میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربونی کنین سب.
سلام علیکم.
سلام سب مهربونی، لطفا زود صحبت کنین.
چی وقت کم ده؟
نظر من است که افغانهای ما با قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانون شو خوش آمدی بفرند، انشاءالله به این وطن قراری نمیاید. اگر قانون اسلام را قبول کند انشاءالله قراری و خب اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر الله صلی الله علیه وسلم میگوید که
تشکر شما. اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنین که در او نوشته است افغان.